از خانه به خانه.
سلام ستړي مشي د شپې نه بجېدي تاسو مخه کله زده رادیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د نری رنځ زیاته بل کروس په وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي. د سازمان نن د شنبې د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي دوی د خپلو شریکانو سره له نږدې کار کوي څو د دې وژونکې ناروغۍ څخه اغېزمن شوو کسانو کورنیو او ټولنو ته ورسیږي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې پر نری رنځ د اخته ناروغانو کره شمېر معلوم نه دی خو د روغتیا نړیوال سازمان پر خپلې ویبپاڼې د 2018 کال شمېرې خبرې کړې چې له مخې یې څه باندې 30,000 کسان په نری رنځ اخته دي. سږ کال د نری رنځ نړیواله ورځ د هو موږ کولای شو د ژمنې پانګونې او عمل سره نری رنځ پای ته رسوو تر شعار لاندې لمانځل کیږي. دا نوبل د جایزې ګټونکي او د تعلیم فعاله ملاله یوسفزۍ وایي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د بې عدالتۍ سربیره جنسیتي تبعیض دی. یوسفزۍ یکشنبې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې د ویډیو پیغام په خپرولو سره ویلي دا پرله پسې څلورم کال دی چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه راګرځولې دي. نږدې څلور کاله کېږي چې پر افغانستان واکمن طالبانو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو محرومې کړي. د یوسفزۍ په خبره نړیوال بنسټونه او اشخاص دی په افغانستان کې د ښځو نجونو د حقونو لپاره حق پورته کړي او د دوی ملاتړ دې وکړي. دا ترکیه د خبریالانو ټولنه وایي د استنبول د خروال د نیولو پر ضد د لاریونونو په تور نه خبریالان نیول شوي دي. دا ترکیه د خبریالانو ټولنې نن دوشنبه ویلي ترکی پولیسو هغه خبریالان نیولي چې د استنبول خروال اکرام امام اوغلو د نیولو پر ضد لاریونونو ته خبري پوښښ ورکړی و. د ترکیې وی محکمې د استنبول پر خروال د اداري فساد تورونه لګولې دي. امام اوغلو رسول هغه ونول شو چې ټاکل شوی و د 2018 کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د خلکو ولسی ګوند لخوا چې اپوزیسون دی د مارچ په 28 په یوې رایه چونه کې نومان شي. اوکراین وایي د روسیې له توغول شو نه نوي بي پیلوټ الوتکو څخه 50 غورځولې دي. د روټیز خبر اژانس راپور له مخې نن دوشنبه د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې له دغو نه نوي بي پیلوټ الوتکو 14 نورې خپل هدفونو ته رسېدلې نه دي. د پاتو شپږو بي پیلوټ الوتکو د سرنوشت په اړه جزئیات نشته. اوکراینی ځواکونو د لسګونو روسیې بي پیلوټ الوتکو د نسکورولو اعلان په داسې حال کې کوي چې د دې هیواد استازو تېره ورځ سعودي عربستان په پلازمینه ریاست کې د امریکایي پلاوي سره د روسي سره د اوربند په اړه خبرې اترې وکړې. اوکراین د خبرې رغنده بللې وي. او د افغانستان کرکټ بورډ له بزوبي کرکټ او ورزشي کمپلیکس سره د 15 کلنې همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د افغانستان کرکټ بورډ نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼې د دې تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړی ویلی شو. دا تړون د 2015 کال څخه تر 2019 کال پورې د عملي کېدو او اجرا واړه دی. خبرونه مو واورېدل وړاندې سره دا مطالب واورېدلی شئ. پرون یک شنبه په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیل و خو طالبانو یو ځل بیا افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ونه کړه چې ښوونځیو ته ستنې شي. د نجونې وایي
سربیره پر دې چې موږ هر امر منونکي وو خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي.
بل پلو بیا په ګاونډي پاکستان کې افغان کډوال چې ویزې ختمې شوې دي د اندېښنې څرګندوي چې ښایي له پاکستانه وشړل شي.
دلته زموږ کیسونه دي هغه که موږ جبرن وایستل سو د پاکستانه یا دیپورت سو نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
د کډوالو ستونزې د تورست پر راپور کې لرو. نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو. نو موضوعات په شتملتیا مغواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې موزه فرید سیال د تای روشان تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ وایي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. د ملالې بنسټ افغان نجونو ته په یو لیک کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي چې طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نوي خونیز کال لپایل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزۍ وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان جنو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملاله بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان جنو ته په یو لیک کې په افغانستان کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملالی یوسفزۍ هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په ایکسپانډ خپور شوی ویلي
طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چې زه یې هیڅکله نه منم.
د ملالی بنسټ له لوري په خپور شوی لیک کې راغلي چې افغان جونې هر سهار ښوونځي او ته د تک پر ځای په یوې داسې ټولنه کې راپاڅېږي چې د دوی راتلونکی یې غلا کړی. ملالی بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې له ټولو اړخونو څخه خزي لري کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان نجونو ته د یو شمېر نجونو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق در څخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورځ د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی خونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرلپسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي ووایي سکالي هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبه مر دوباره باز کنند
زمون خونزی پرانیزهی مون هم غواړو چې د هلکان پسیر زدکره وکړو او پا راتونگی که ده خپلی طولین پا پرمخته که ونده باخلو. اوس محل مونگ هاگا مرغوی تورته یو چه پا پنجرو که بندی کرلی شیوی بی گیله ده مونگ حالاته باباسی
بندی هستی مامی خواهیم دوباره باسیم.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2023 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمیر له 400,000 واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقونو مدافع ډلې او افغانانو پر لپسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانیستلو سره موافق نه دي.
په راپور کې مو اوریدل چې پرون یکشنبې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په سړو سیمو کې د پلازمینې کابل په ګډون باندې بیرته ښوونځي پرانیستل شو او دا څلورم کال دی چې طالبانو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو ته ستنې شي. د طالبانو دغه کار نړیوال غبرګونونه راپورته کړي دي. د زده کړې نشو تم کېدی په نوم باندې د یو صندوق د نجونو پر زده کړو بندیز د منلو وړ نه بللی دی او غوښتنې کړې ده چې دغه اقدام د طالبانو هیڅ توجیه نه لري. د صندوق تېره ورځ پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي دي چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته هیله منده اوسي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې شپږم ټولګی پورته د نجونو له حضور پرته د یو بل ښوونیز کال د پیلېدو په اړه د غبرګونونو په دوام د زده کړې نسي تم کېدای. ایجوکیشن کنات ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2030 کال پورې له 4 میلیونه واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یک شنبې په ورځ د مارچ په 23مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او نجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسېدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشحال کېږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیره لویه بې عدالتي ده او د یوې ټولنې د میای نسل پر وړتیاو یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځه وړي.
دا یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام له امله د نوي ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې شویو نجونو په شمېر کې 4 لکه نورې هم ور اضافه شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږه ازادي رادیو نوري او ازادي رادیو خبرونه څلورویشت ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپونو 23.25 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 2.89. وړاندې نړیوالو مسایلو ته هم تم کیږو خو اوس ګاونډي پاکستان ته ورځو. په پاکستان کې میشت زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ کې سونه لري په سرخلاص لیک کې د پاکستان له صدراعظم غوښتنه کړې چې دوی دې د اخراج له امره مستثنا کړي. په دې لیک کې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم استول شوې راغلي چې دغه ډله افغان پناه غوښتونکي باید د اخراج د پروسې قرباني نه شي بلکې دوی ته اجازه ورکړل شي چې د کیسونو تر څېړلو پورې دي په دې هیواد کې پاتې شي. نور تفصیل له اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
د مارچ د 1 نیټې په رانګدي کې دوه سره په پاکستان کې نه یوازې د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال اندېښمن دي بلکې په دې هیواد کې میشتو یو شمېر افغان پناه غوښتونکو د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دې له دې امره مستثنا کړي. دغه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې چې یو کاپی د دوشنبه په ورځ د مارچ 23 ازادي راډیو ته رسیدلی راغلی چې دغه افغانان نه باید د اخراج د پروسې قرباني شي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د کیسونو د پروسې تر بشپړولو په دې هیواد کې پاتې شي. د دې لیک یو لیکونکي اید محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د 15,000 کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو په اساس ولې کل شوې ده.
دولت پاکستان په رهبری شهباز شریف قبلا
دی وایي د شهباز شریف په مشرۍ پاکستانی حکومت د مارچ 14مه د هغه افغان کډوالو لپاره چې د ای سی سی کارتونه لري وروستۍ نیټه ټاکلې. هغه پناه غوښتونکي چې نور هیوادونو ته د تګ کیسونه لري باید د دې پروسې قرباني نشي. موږ د 15,000 کیس لرونکو چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په پاکستان کې دي دوی په سازوالي یو لیک ولیکلو چې په دې کې د پناه غوښتونکو ټول ستونزې ځای شي او په دې لیک کې مو د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف غوښتنه وکړه چې د امریکا کیس لرونکي باید له دې امره مستثنا شي.
امریکا استثناء قرار
ده شو. په دې کې د غراز لیکل شوی چې امریکا ته کیس لرونکي افغان پناه غوښتونکي ډیرې د امریکایي ځواکونو په خواني ترجمانان، خبري اعلان، د خزو د حقوقو فعالان او نور متخصصین دي چې افغانستان ته د استول په صورت کې له خطر سره مخ کیدای شي. وړاندې راغلي ډیرې افغان پناه غوښتونکي چې په پاکستان کې انتظار کوي د کیسونو د څېړنې لپاره یو د موده انتظار کړي او د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو په تمه دي خو افغانستان ته استول کیږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دوی ویلي پاکستان په دې کار سره د ټولو بشر دوستانه او نړیوالو اصولو خلاف عمل کوي چې دغه هیواد لاسلی کړي. په دې لیکي دغه راست په پاکستان کې د ویزو د مودې د غزولو موضوع هم یاده شوی چې مخکې موده 3 او 6 میاشتې غزیدله خو اوس یې واضح و میشتم دیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو وروسته د جنورۍ په 16 امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د 3 میاشتو لپاره وځنډوه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو په تړاو ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشته یو افغان پناه غوښتونکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وویل د ویزې موده یې پای ته رسېدلې او که افغانستان ته ډیپورت شي له خطر سره به مخ شي.
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم. دلته زموږ کیسونه دي که موږ جبرن وایستل سو د پاکستانه یا ډیپورت سو نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار خبرداری ورکړی و چې که په دې هیواد کې میشت افغان پناه غوښتونکو کیسونه د امریکا له لوري ونه منل شي او یا هم په ځنډ وڅېړل شي دوی به دغه افغانان د غیر قانوني کډوالو په توګه وپېژني او له دې هیواده به یې افغانستان ته واستوي. پاکستان پریکړه کړې چې د رواني مارچ په 1 ټول هغه افغان کډوال چې د ای سی سي په نوم د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري باید دا هیواد پرېږدي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به یې له پاکستانه د ایستلو عملیات پیل شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د افغانستان په وړاندې نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا او روسیې د ستاسو ترمنځ خبرې اترې نن په سعودي عربستان کې پیل شوې. ویل کېږي چې د دې خبرو اترو موخه په اوکراین کې د پراخ اوربند په لور پرمختګ دی، کوم چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوی و. یو ورځ وړاندې د امریکا استازو هم په سعودي عربستان کې د اوکراین له استازو سره په ورته موضوع خبرې کړې وې.
کرملین نن دوشنبه د وری سلورمه وویل چې روسیا او متحده ایالات د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو اړتیا په اړه ګډ تفاهم لري، خو لا مختلف اړخونه شته چې باید کار پرې وشي. ریوټرز خبري اژانس کرملین د وین دیمیتری پیسکوف له قول راپور ورکړی چې وایي د مسکو او واشنگټن ترمنځ خبرې اترې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. پر تخنیکي مسایلو متمرکز دي چې پکې د تور سمندرګي د نوښت موضوع هم شامل ده، کوم چې د سیمې د کښتیو د امنیت اړوند دی. د روسیا او امریکا پلاوینن د اوکراین د کرکوی چې د حل لپاره د خبرو اترو دوهم پړاو پیل کړ. دا خبرې اترې د یکشنبې په ورځ د امریکا او اوکراین د چارواکو ترمنځ تر غونډې وروسته ترسره کیږي. د امریکا پلاوی تر اوسه د یکشنبې د ورځې د اوکراین سره د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي، خو د اوکراین دفاع وزیر رستم عمروف چې په دې غونډه کې د خپل هیواد د پلاوی مشري کوله خبرې اترې رغنده وبللې. هغه په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هدف د اوکراین او ټولې اروپا لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې تامینول دي. هغه ویل چې هیواد یې هڅه کوي چې دا موخه په واقعیت بدله کړي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې اترې په داسې حال کې روانې دي چې اوکراینی ځواکونو په هیواد کې د روسیې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو راپور ورکوي. اوکراینی ځواکونو دا کړي چې په یوه ورځ کې د روسیې لخوا د 99 توغول شوي بې پیلوټ الوتکو څخه 50 ورسولې دي. د ریوټرز خبري اژانس د شنبه د وری سلورمه د اوکراینی ځواکونو په حواله راپور ورکړی چې شپږ دېرش روسي بې پیلوټ الوتکې موخې ته نه دي رسېدلي. دا لا څرګندونه ده چې د پاتې شپږو بې پیلوټ الوتکو سره څه شوي دي. په سعودي عربستان کې د خبرو اترو څخه یوه ورځ مخکې اوکراین ویل چې کیفتن نږدې د استوګنو ودانیو باندې د روسیې په برید کې یو 15 کلن ماشوم او یو 11 میاشتنی ماشوم وژل شوي دي. کیف هم د دې بریدونو پر وړاندې د ځواب اعلان ورکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ به جګړه پای ته رسوي او له همدې امله د اوکراین سره د خبرو اترو په لومړي پړاو کې د 1.5 ورځنی اوربند وړاندیز وکړ چې اوکراین ومنله، خو روسیې ونه منله او ویل چې په دې اړه ملاحظات شته.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی ربرسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همین رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تاسې زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. وړاندې دلته نور مطالب هم لرو، ورسو لنډه ته مخلو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د مارچ 14مه په خوست کې د یو خصوصي روغتي بنسټ لخوا په روانو خراب اقتصادي حالاتو کې د 1500 بېوزله ناروغانو د وړیا درملنې درې ورځنی پروګرام پیل شوی دی. په دې پروګرام کې د ناروغانو کتنه، لابراتواري معاینات او درمل ټول وړیا ترسره کیږي. د برنامې منتظمین وایي له دې کارې موخه په روانو ناوړه اقتصادي حالاتو کې د ناروغانو لاسنیوی، هغوی ته د خپل سری درملنې په زیانونو پوهاوی ورکول او د معیاري درملنې ته د هغوی هڅول دي. ور تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
دا ځل په خوست کې یو خصوصي روغتیايي بنسټ د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو د 1500 بېوزله ناروغانو د کتنې، لابراتواري معایناتو او هغوی ته د وړیا درملو د ورکولو درې ورځنی پروګرام پیل کړ. د برنامې منتظمینو د دې کار موخې د بېوزله ناروغانو د درملنې په کار کې د خپلې دینی او بشرپالې ونډې ترسره کول، د معیاري درملو دودول او په ځانګړي ډول د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک د خپل سرې درملنې او درملو په زیانونو پوهول وښودل. د یاد روغتیایي بنسټ استاد عمران انگیز مشال رادیو تو ویل
د دغه کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بېوزله دي، بېبزاعت دي، سبا ته خپل سری کوم معایناتونه کې خپل سری د ځان تداویونه کې، نو د دوی لپاره مونږ دغه سی کمپونه جوړ کړل ترڅو دوی راشي خپل تداوی او هغه خپل معاینات هر څه په فری یا په وړیا ډول باندې سترته ورسی.
په ورته توګه بېوزله ناروغان او ناروغ لرونکي د اقتصادي ستونزو پر روان حالت کې د درملنې دا ډول وړیا برنامه ګټورې بولي او زیاتوي په خپلو امکاناتو یې ترخاره د راتلو او په روغتونونو کې د درملنې وس نه لاره. یو تن ناروغ فریدالله احسان ویل
د ځاځي میدان څخه راغلی یم. دا چې اقتصادي وضعیت وزه ډیره خرابه ده، افغانستان ډیر غریب ولس دی، بیا خاص کر خوست ولسوالۍ مقصد زه خپله مریضي لرم، د رواني ناروغي هم لرم او د معدې تکلیف هم لرم.
ناروغان او ناروغ لرونکي د دې ځای د روغتیا برخې د خصوصي سکتور له نورو بنسټونو هم غواړي چې په دې توګه نورې وړیا روغتیایي برنامې پلي کړي. یو بل تن ناروغ حضرت محمد همت وایي
نورو روغتونونو نه نورو کلینیکونو نه مهیله ده ترڅو دغه شان پروګرامونه په کار واچوي او د غریبو د بېوزلو خلکو دغه هغه چې دی په پام کې ونیسي مریضي او تکلیفونه.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې هم په بیا بیا ویلي چې دوی سره د مرستو د کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت له خرابېدو وروسته روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او په دې برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي. په خوست کې ډاکتران له کلیوالي خلکو هم غواړي چې هڅه دې وکړي له خپل سره درملنې او درملو له استعماله ډډه وکړي. یو تن معالج ډاکتر نورالحق حسان وویل
اوسنه خلکو ته چې کلیوالي سیمه کې اوسېږي نو هغه د نږدې مثلا روغتیایي کلینیک ته لاړ شي ترڅو د هغه تشخیص وشي او د دواخانو نه یا دغه دوا نه استعمالوي، ځکه چې ځینې دوایان وي هغه مشکل جوړوي، مرض یو وي او دوا د بل شفري، ځکه اول حالت یې وروسته مزمن حالت مرض اوړي چې بیا مریضي ډېره سختېږي او تداوی هم سختېږي.
بلخوا یو شمېر نړیوال روغتیایي بنسټونه وایي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ د کچې لوړېدل، د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت، د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالي او په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه معالجو او متخصصو ډاکترانو نشتوالي په دې هېواد کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 2 1.
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو چې هلته د مارچ تر 1 یو شمېر افغان کډوال ته وخت ورکړل شوی چې له دې هېواده ووځي. دا کډوال وایي چې د ورکړل شوی مهلت ډېر تنګ دی او ډېر زر رانږدې کېږي او دوی نشي کولی په دې وخت کې خپل کورونه او کاروبارونه راټول او بېرته افغانستان ته ستانه شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اے سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متفق کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په یو خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځانګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بللې او ژمنه کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو د رامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانې خبر ورکړې چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم له لارې 2150 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخې اړولي او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت دا غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وځنډیږي رد کړې وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوې وه، خو د تېرې پنجشنبې په ورځ د مارچ 3 د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان طبیعت کارت لرونکو اے سی سی او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روان مارچ میاشتې 1 اے سی سی کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته له دې هېواده د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپله خوښه لاړ نه شي نو په وړاندې به یې له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت اے سی سی کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډېر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولای له دې هېواده وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغلته د مونږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده. نلته مونږ یې کولای نو سوشل تلار نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس نظر ثانی پیو کی.
دروژی رنگونه
په افغانستان کې د کاري فرصتونو کموالی یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې سختیږي او ډېری کورنۍ د خپلې ورځنۍ نفقې پیدا کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي. که څه هم دلته د روژې په ورځنۍ پلان عموم کې یو ډول دی، اما د روژې د پلان دننه هغه د کورنیو د پلان محتوا یا د هغوی خواړه یا د هغوی د ژوند لومړني ضرورتونه یا وسایل چې دي هغه د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې یو له بل څخه فرق لري. خو بیا هم په هر حال باندې شکر کول پکار دي ځکه روژه د صبر عبادت او یو لبل سره د مرستې میاشت ده. هم یو هیله او هم یو پیغام ادا دی د هغه کسانو لپاره چې هغوی تر یو اندازه پورې مالی توانایي لري د هغه کورنۍ سره مرسته وکړي چې په دغه روژه کې له لومړي ضرورتونو د کمبود یا نشتون سره مخ دي. هیله ده چې دا مبارکه میاشت زموږ د روح او ژوند لپاره برکتونه راوړي او په ټولو مسلمانانو باندې په خیر په خوشحالي تیر شي او عبادتونه د الله په درگار کې قابل د قبول وګرځي. مخکې له مخکې د ټولو لپاره یو ښه او له خوښۍ او آرامۍ څخه ډک د کوچني اختر غوښتونکي یم.
روژه عموما یو تاثیر درلودونکې میاشت په ټولو مسلمانانو باندې او په ټول نړۍ کې او افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې چې اسلامي امارت حاکم شوی دی اقتصادي وضعیت په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. بالخصوص هلمند میشتې منطقه چې ده اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی. خلک یې ډېر ناراحته دي او خلک یې ستړي دي. هغه کومې نړیوالې موسسې چې کومکونه کول تر ډېره پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. خلک خوشحاله دي چې امنیت شته، تشویش ته امنیت په ارتباط باندې نه لري. مګر دا یو مسله چې د اقتصاد ده، اقتصادي بحران ټول افغانستان بالخصوص هلمند ځپل دي. نو ویلی شو چې خلک ستړي دي او دا ستړیا چې ده دوی د اختر او د دغه روژې په خوند هیڅ نه پوهېږي.
سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. ملک څنګه چې په هی کومګه د کال دی وی غره مبارک میاشت دی چې د روژې مبارک میاشت هغه کې شتون لرو. خوشبختانه تکل روژه هم د کډنور کلونو په څیر باندې په خوخه یو بهتر شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. ملک څنګه چې موږ د روژې مبارک میاشت په اخر شپه ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانزدې کېدو ده، نو څومره بهتره به وي چې په دې مبارک شپو کې د خپلو بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو، ترڅو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې، د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی، د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري.
توی می نیمای کې درته 25 دقیقې بس لرو، خو درغه وړاندې ورسو د دې ساعت لاندې خبرونه تا. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نری رنځ زیاته بل کورس په وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي. د سازمان نن د شنبې د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې لیکلي، دوی د خپلو شریکانو سره له نږدې کار کوي، څو د دې وژونکي ناروغۍ څخه اغېزمن شوو کسانو کورنۍ او ټولنو ته ورسیږي. سږ کال د نری رنځ نړیواله ورځ هو موږ کولای شو د ژمنې، پانګونې او عمل سره نری رنځ پای ته ورسو دا شعار لاندې لمانځل کیږي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د تعلیم فعاله ملالۍ یوسفزۍ وایي د طالبان لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د بې عدالتۍ سرچینه د بې عدالتۍ سربیره جنسیتي تبعیض دی. یوسفزۍ یک شنبه په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې د یو ویډیو پیغام خپرولو سره ویلي، د پرلپسې څلورم کال دی چې طالبانو د شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولې دي. د ملالۍ یوسفزۍ بنسټ په سازمانونو اشخاص غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو وجود لپاره د یووالي او ملاتړ لپاره ودرېږي. اوکراین وایي د روسیې له توغول شوو 99 بپلټ الوتکو څخه 50 غورځولي. د روسیې خبري ژان زراپول له مخې نن دوشنبه د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې له دغو 99 بپلټ الوتکو 13 نورې خپلو هدفونو ته رسیدلې نه دي. د پاتو 6 بپلټ الوتکو د سرنوشت په اړه جزئیات نشته. اوکراینی ځواکونه د لسګونو بپلټ الوتکو د لسکرېدو خبر په داسې حال کې لنوي چې نن د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې اوکراینی او روسي چارواکو همدارنګه امریکایي چارواکو په بیلابیلو بحثونو کې د اوکراین د سولې په اړه خبرې اترې کړې دي. او د ترکیې د خبریالانو ټولنه وایي د استنبول د خروال د نیولو پر ضد د لاریونو په تور 9 خبریالان نیول شوي. د ترکیې د خبریالانو ټولنې نن دوشنبه ویلي چې ترکیې پولیسو هغه خبریالان نیولي چې د استنبول خروال اکرام امام اوغلو د نیولو پر ضد لاریونو ته خبرې پوښښ ورکړی و. د ترکیې یوې محکمې د استنبول پر خروال د اداري فساد تورونه پورې کړي دي او هغه د مهال په زندان کې دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت کې کړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 25 دقیقې بحث ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، تیرونی په افغانستان کې د ځنګړو خبرونو ورځ و. د کاپ په دیرشمه د 1403 هجری لمریز کال په وروستۍ ورځ یو امریکایي پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل، او په همدې ورځ د یو امریکایي وګړي جورج ګلیزمن د خوشي کېدو خبر ورکړل شو. ګلیزمن له تیرو څه باندې 2 کلونو راهیسې له طالبانو سره بندې و. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په امریکایي پلاوي کې شامل و پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې نن ورځ یو ښه ورځ ده، موږ بریالي شو چې امریکایي وګړی جورج ګلیزمن خوشي کړو. د ښاغلي خلیلزاد په وینا طالبانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا ولسته د ښه نیت د ښودلو لپاره د ګلیزمن له خوشي کېدو سره موافقه وکړه. د 2020 کال په اګوست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکو کابل ته سفر وکړ، او دوه ورځې وروسته له دې چې د دوی سفر پای ته ورسید، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او دوه نورو مشرانو پر سر د ډالري جایزو د لرې کېدو خبر ورکړ. امریکا د حقانی پر سر د 10 میلیون ډالرو او د هغه د کورنۍ د غړو عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی د هر یو پر سر د 15 میلیون ډالرو جایزې اعلان کړې وې. سراج الدین حقانی د 2008 کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په فهرست کې هم راغی. ملګرو ملتونو نوموړی له طالبانو، القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره په اړیکو او د ګڼو تروریستي حملو په تنظیم او تمویل تورن کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو او عدلی وزارتونو د سراج الدین حقانی پر سر د جایزو د لغوه کېدو خبر تایید کړی دی، خو د هغه نوم تر اوسه هم د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی او د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه د بندیزونو له فهرست څخه نه دی لرې شوی. د حقانی پر سر د جایزې لرې کېدل، د امریکایي جورج ګلزمن خوشی کېدل او کابل ته د خلیلزاد په ګډون د امریکایي پلاوی سفر، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان او د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا د نوي حکومت ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه پوښتنې را برسېره کړې دي. ځینې شنونکي دا د امریکا او طالبانو د اړیکو د نږدې کېدو نښه بولي، خو ځینې نور وایي چې امریکایي پلاوی طالبانو ته د امریکا ډېر سخت پیغام راوړی و. متحدو ایالاتونو او طالبانو شل کاله په افغانستان کې جګړه سره وکړه، خو له دې پرمختګ وروسته د یو اړخ په بیان کې هم د پخوانی دښمنۍ یادونه نه وشوي، بلکې د دواړو لورو بیانونه ډېر ډیپلوماتیک و. آیا له افغانستان سره اړیکې تر اوسه د امریکا لپاره اهمیت لري؟ آیا طالبانو له امریکا سره له پخوانی دښمنۍ لاس اخیستی؟ سراج الدین حقانی په دې اړیکو کې څومره مهم دی، او د دوی د اړیکو راتلونکي پر کومه خوا ځي؟ په دې اړه د بحث لپاره د برلین د امنیتي پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د دفاعي او امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندر د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دي. د تخنیکی چارو لارښوونه محمود ضیا منصوري کوي. لومړی ورزو استاد اسحاق اتمر ته، اتمر صاحب، تاسو ته دا وضعیت څه ډول ښکارېږي؟ آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ اړیکې نږدې کېږي؟
من نه تکل صاحب، تاسو ته جناب اندر صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی لی.
وعلیکم السلام.
طبیعي ده چې یو تغییر د سیاست اوس وخت کې لیدل کېږي، او دا تغییر کېدای شي د هغه شرایطو له کبله رامنځته شوی کوم چې په دې وروستي وختونو کې د امریکا مثلا نوی جمهور رئیس واګې ترلاسه کړلې کېدای شي چې دا یو نوی پیل د تغییر د سیاست یا حداقل ساتل دغه روابط د طالبانو د حکومت سره. خو په هر صورت اوس به ډېر وختي چې که موږ په دې باندې فکر وکړو، لیکن دغه د جایزو رفع کېدل په حقانیانو باندې دا معنا لري چې امریکایانو کوشش دا کوي چې خپل روابط دوی سره نږدې کړي، ځکه امریکا دغه روابط ته ضرورت لري.
ولې ضرورت لري فکر کوي استاد احمر؟
بله، ځکه ضرورت لري چې اوس وخت کې امریکا دلته نظامی حضور نه لري، لیکن دغه ننګونه او تهدیدونه د افغانستان ځینې د هغه ترهګرو ډلو په موجودیت کې رامنځته شوی کوم چې په افغانستان کې موجود دي، او تر ټولو مهمه ډلې القاعده دی او داعش خراسان دی چې امریکا داسې فکر کوي چې القاعده او داعش خراسان کېدای شي د دوی د ګټو دپاره یو تهدید حساب شي. نو په هغه بنیاد باندې امریکا دا کوشش کوي چې حسینی رژیم سره یا د حسینی رژیم هغه کسانو سره چې دوی امریکایانو سره نږدې دي، ځکه ښاغلی حقانی څو ځلي عربي اماراتو ته، سعودي عربستان ته سفر درلود، اول ته د مختلفو چارواک سره دوی کتلی دي. زه داسې فکر کوم چې دغه رابطه د قطر د حکومت د خوانه منځګړیتوب شوی، او دغه زمينه او فرصت د قطر هواد دغه تغییر د سیاست په اصطلاح مساعد کړي او دغه تعامل ته چې دغه جایزې دوی د سره هم لري شي.
قطر تاسو وایي چې منځګړتوب کړي په دې مسله کې، قطر دومره یعنی په دومره لویه مسله کې هم کولای شي چې رول ولوبوي، ځکه چې حقانی د امریکا لخوا جایزه اعلان شوی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور فهرست کې وو. یعنی قطر دومره نفوذ لري په امریکا او ملګرو ملتونو باندې؟
قطر خپل هغه یو هیواد دی چې د امریکا منافع په سیمه کې خوندي کوي، د طالبانو سره د روغې جوړې او د دوحې د توافق اصلي مبتکرین قطر و. پخوا که ستاسو په یاد وي دغه کارونه پاکستان کول، خو بیا وروسته کلونو کې د امریکا لید هم د پاکستان په مورد کې تغییر وخوړ، پاکستان کې هم شرایط تغییر شول، نو دغه وظیفه امریکایانو د قطر هیواد ته ورکړ او د دوحې توافق هم د قطر په منځګړیتوب ترسره شو. البته زه داسې مستقل منبع نه لرم، خو په رسنیو کې دا ما لوستي او اوریدلي دي چې د قطر هیواد په دغه برخه کې د طالبان او د امریکایانو ترمنځ د یو نوي فصل او باب په نوي سیاستونو کې رامنځته کړی.
ډېره زیاته مننه اندر صاحب، ښه راغلاست. درته وایم د امریکا سیاست د طالبانو په وړاندې، د افغانستان په وړاندې د نوي حکومت پالیسي کې به تغییر راغلی وي؟
د ستر څېړن په نامه ښاغلی تکل صاحب تاسو ته، همداسې زموږ قدرمن او پیاوړي استاد اتمر صاحب ته، او د تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ګوري، موږ په پښتو کې یو متل لرو چې وینه په وینه نه مینځل کیږي. واضح خبره ده چې دا د امریکا نوی حکومت نوی راغلی، وخت او زمان شرایط جوړوي چې سیاستونه تغییر شي، ځکه چې افغانستان نشي کولای امریکا هلته خپل تاثیرات ترلاسه کول کې. د افغانستان یو داسې جیو پولیټیک موقعیت ده چې امریکا او نور ډېر هیوادونه اړتیا لري چې که هر حکومت یې هلته، که د طالبان حکومت یې او که بل کوم جمهوریت یې، له دوی سره اړیکې ولري. او دا زه د یو افغان په توګه ویلی سم چې دا یو ډېر نیک ډیپلوماتیک او د خیر غوښتنې ګام و چې امریکا او د افغانستان اوسنی حکومت واخیسته، تر څو ښاغلی خلیزاد د هیات سره دلته راغی او که څه هم هغه د زندانی خوش کېدل خو یو بهانه کېدلی شي، خو دا یو پړاو ده تر څو به دښمني او تر څو به زموږ خلک په محاصره باندې وي. او تاسو ګوري چې د دوحې تړون په اساس امریکا خپله ماته منلې، بیا طالبان واک ته ورسېدل، همداسې اوس سیاسي اقتصادي تحریمونه زموږ په مظلوم جنګ ځپلي ولس دي چې شپږ څلوېښت کاله په جګړو کې سوځېدلي دي، اوس هم تښتي، مهاجر کېږي. دا به تر کله وي؟ خو یوه لاره باید جوړه شي. امریکا کله چې په جاپان باندې د اټوم بم استعمال کړ، ولیکن اوس یې ډېر ښه ستراتیژیک او اقتصادي ملګری ده. موږ هم غواړو چې زموږ حکومتونه خپلو دښمنیو تیر شي. په دښمنیو کې موږ ډېر څه بایلیدلي دي، باید سیاست وکړي او جوړجاړی وکړي. امریکا اوس هم په نړۍ کې زبر ځواک ده، د امریکا اغیز په ډېرو هیوادونو باندې پروت ده. دا چې بیا موږ ته د پاکستان لارې خپل ستراتیژیک دوستي له موږ سره په مخ بیایي، ولې مستقیما موږ سره ونه لرو؟ یا د قطر لارې بیایي، دا ډېره ښه خبره شوې ده. د امریکا
څومره ممکنه ده، وبخښئ تاسو خبرې هم کوئ، څومره ممکنه ده چې افغانستان مستقیم بې له دې چې د بل هیواد له لارې له امریکا سره اړیکې ولري، په مستقل ډول له امریکا سره اړیکې ټینګ کړي؟
زه د یو امنیتي کس په توګه ویلی سم چې داسې هم نه ده. له ډېر پخوا نه د امریکا اړیکې استخباراتي سته. موږ ولیدل چې د امریکا د استخباراتو مرستیال او اساس په همدې اماراتو په قطر کې د افغانستان د استخباراتو له رئیس سره لیدنې کتنې کړي وي او نور اغېسته. خو هغه خبرو ته نه راځو، ممکنه ډېره زیاته ده. او افغانستان دوی ته اوس هم ډېر مهم ده، ځکه افغانستان د امریکا د سیالانو یا رقیبانو چې هغه چین و ایران و روسیه ده، د دوی ګاونډی ده. او امریکا به خامخا غواړي چې دلته د هغو ډیپلوماتیکو او ستراتیژیکو اړیکو د لارې نه وکولی شي چې افغانستان سره اړیکې ولري. د افغانستان اوس هم زه تاسو په واضح ډول ویلی سم چې طالبان خو دغه چارواکي سفر نشي کولای، خو دوی کوشش کوي چې مستقیما له هر واسه روغي او د افغانانو غوښتنم ده موږ نه شو چې ځوا کې پات شو او زمونږ خارجی سیاست به یاد پاکستان یاد قطر یاد نور واد ولاریزی.
بله اندر صاحب او بخیر مرکز ما اصلي پختنه دا و چې د امریکا سیاست د افغانستان په مسله کې یاد طالبانو پر وړاندې بدل شوی.
ما په لومړي سر کې ویل چې وخت او زمان شرایط تغیر کړي، د امریکا سیاست به خامخا تغیر کړي، ځکه او عمر چې افغانستان اټیاو تدری چې موږ پیسې کنګل کړي یا هم اړیکو لري دو برابر زیات امریکا اړتیا لري افغانستان ته، ولو که هر حکومتي چې دوی خپل اړیکو لري د هغه ستراتیژیک او استخباراتي مخی دي چې امریکا باید دوی سره اړیکو لري، نو ځکه یو بهانه جوړیږي او دوی خپل اړیکې سموي او دا د دواړو وادو په ګټه تمامې دی شي. موږ هم جګړه نه غواړو، موږ هم نه غواړو چې امریکا هر وخت پټکی او سټکی وکړي ګوسندنیو کې، او دا کبیا طالبان هم خبرګون کې جدي جواب ورکړي. دا د افغانستان د خلکو په نقصان، موږ غواړو چې د خپل هیواد ملي منافعو د خپل ولس لپاره دغه چې کړنې ترسره کړو چې موږ کې زموږ خیر وي. نور موږ د جګړو کوی چې توان لرو، دا به غلط خبرې، توان لرو خو څومره جګړې وکړو څومره د زبر ځواکونو په موږ باندې خپل هغه غوښتنې په زور په جبر په يرغلونو باندې تعمیر کړي، او د افغانستان د حکومت نه هم د افغانانو هیله به لکه زما چې ده ټول افغانانو هیله ده چې له ټولو خواوو سره متوازن سیاست او جوړ جاړی وکړي. د دښمنیګانې نور ځای ته نه رسېږي، د نړۍ سیاستونه ورځ په ورځ تغیر کوي. تاسو وګورئ چې همدا نن پرون د عربستان کې د امریکا او د روسیې استازي د اوکراین په جګړه باندې غږیږي، افغانستان کې خو جګړه نشته، یوازې پخوانی ځینې هغه لایان حل مادي دي چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ د دوهلې قرارداد دي، دا باید حل شي.
ځکه
زما ولس زوريږي په دې کې، زما ولس وګه تګه ده، په دې کې د فشار لاندې ده، په دې کې د حکومت د انزوا خوځي، او موږ څه کولای شو هر درې سلو پنځه کاله وروسته زما حکومتونه تدیسي او نړۍ دلته د حکومتونو لابراتوار جوړ کړي چې دا حکومت نه منو دا نه منو، او په داسې حال کې چې په ټولو حکومتونو کې د همدغه زبر ځواکونو او د دغه ګاونډیانو لاس ته افغانان خبره نه وي چې نوې حکومت ته راشي.
اندر صاحب تاسو مننه. اتمر صاحب د اوس اندر صاحب یو یادونه وکړه چې افغانستان نور توان د دین نه لري چې د بندیزونه وسغمي. فکر کوي چې د امریکا بندیزونه په د نویو تحولاتو کې لری کېدای شي پر افغانستان پر طالبانو؟
زه داسې فکر کوم چې اوس ډیر وختي دی، یعنی طالبان داسې نشي کولای چې دوی د خپل دریز نرم نکړي، نړیوال تعهدونو ته پابند نه وي، او نړیوال د بیا د دوی ټول غوښتنو ته لبیک وایي، یعنی مثبت ځواب ورکړي. دا احتمال او امکان نشته، لکه چې تاسو ویلي ګورئ خپل امریکا تر یو حده پورې داسې انګېرل کېږي، لیکن دا اصل په اصلو کې هم نه دی چې موږ دا قضاوت وکړو چې د امریکا په سیاست کې کم تغییر راغلی. دا کیدای شي یو احتمالی د دې په خاطر چې دوی دغه بندیزونه لرې کړل، یو پیغام یې طالبان حکومت ته چې دوی دې هم ځینې موضوعاتو کې انعطاف وښي. اما په مجموعي توګه که موږ داسې فکر وکړو، اوس ګورې ملګري ملتونه دغه موقف تر اوسه پورې تایید کړی نه دی، یا هغه جایزه دوی لری کړی نه دی، اف بی آی لری کړی نه دی. صرف دا خپله د وزارت عدلی د امریکا د وزارت عدلی د خوانه دا اعلان دوی د صفحې نه لری کړل شوی.
همدا که تشریح کړئ لطفا چې د دې دغه حقوقي اهمیت څه ډول کېږي، که مثلا د ده نوم تر اوسه پورې دی اف بی آی یا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور فهرست کې وي، مګر جایزه یې په سر لری شوی وي، د دې دواړو تفاوت په څه کې دی؟ یعنی تر اوسه پورې دی په یو ځای کې نیول کېدای شي؟
بله بله یقینا، ځکه هغه د ملګرو ملتو د امنیت شورا فیصله دی، او دلته کله چې د امریکا د عدلی وزارت دا تاثیرات رفع کړي دي، دوی د باید دغه ټول معلومات دلایل او شواهد وړاندې کړي د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته، هلته به بیا هغوی دغه باندې غور کوي او فیصله به کوي چې اوکې دا پروف شو صحیح دی، موږ دا منو او یا که نه، او که نه مني زه داسې فکر کوم چې د امنیت شورا فیصله د امریکا د عدلیې د وزارت د فیصلې نه معتبر دی، ځکه د امنیت شورا کې دغه ټول هیوادونه پنځه هیوادونه خو د دې دایمي غړي دي، نور هیوادونه هم د نړۍ په دې کې عضو دي او د هغه فیصله اخري فیصله ده. نو په دې صورت سره زه داسې فکر کوم چې یعنې تر اوسه پورې هغه څه چې موږ فکر کوو یا هغه څه چې نړۍ یا دوستان په هغه باندې فکر کوي هغه مرحله لا لرې دی. دا صرف او بل خبره چې نوی نن د امریکا د خارجه چارو وزارت ویان دا خبره وکړه چې خلیلزاد هیڅ رسمي پست په امریکا کې نه لري، نو دا معلوم هم نه دی چې خلیلزاد څه رقم د هیات سره تللی، او هیات هم سیاسي هیات نه دی، دا یو دوه لوی سرمایه داران دي چې دوی افغانستان ته تللي.
وبخښئ، یوه تصحیح چې په دې کې د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار هم شامل و، او غالبا خلیلزاد د زندانیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار سره د مرستیال په توګه راغلی و.
یقینا، لیکن دا خو آیات کې راغلی و، لیکن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نطاق ویلی چې خلیلزاد په امریکا کې یا مخصوصا په وزارت خارجه کې هیڅ پوست نه لري. په دې معنا ده چې دا یو آیات تو د دوی تلی افغانستان ته، بندیان خو پخوا هم دوی ته والدله کړي وو، او دغه ګلزمن دوی د زندان آزاد کړی سره د دې چې هغه محمود شاه بیبي تر اوسه پورې هم په افغانستان کې بندي دی د طالبانو سره. یعنی په مجموع کې عمومي توافق نه ده شوی، خو په هر صورت یو نوی قدم ده یا نوی باب دی د دې په خاطر چې د طالبانو د امریکا روابط سره ښه کړي.
مننه. تر دې دمه موږ په مسایل سره تحلیل کړل له تاسو دوو میلمنو سره. په پاتې څو دقیقو کې، تقریبا اته دقیقې څه کم پاتې دي د خبرونې تر پایه پورې، د طالبانو د حکومت او د امریکا د حکومت ترمنځ د اړیکو پر راتلونکي په پاتې برخه کې خبرې کوو. فکر کوئ چې په کومه خوا دا روابط روان دي؟ اندر صاحب، لومړی له تاسو پوښتم.
ګوري، همداسې ملګري ملتونه، نړیواله ټولنه، زموږ ګاونډیان، نور زبر ځواکونه چې د امریکا د حکومت ټولې پخوانۍ شل کلنې کړنې په افغانستان کې او اوسنۍ کړنې او سیاستونه د نوي ولسمشر ساری او سیړي، نو امریکا نه اعلان کړی ده چې بندیز ورباندې لرې سوی په ښاغلي سراج نقانی باندې. نو دا پړاوونه دي. زه باور لرم چې امریکا هم د افغانستان وضعیت ته متوجه ده، او د افغانستان وضعیت کې همداسې پاتې کیږي، هم د افغانستان خلکو او د سیمې د نړۍ د امریکا په نقص ده. او که چیرې بیا په بل شانې پرمختګ کوي چې یوازې زموږ دوستي د روسیې او چین سره وي، ایران سره وي، هند سره وي، په دې کې هم د امریکا بیا زور نه رسیږي. زه پوهیږم چې د پاکستان لارې به ډېر داسې دسیسې نوې کړنې، نوې ډلې ټپلې جوړوي، د افغانستان حکومتونو ته به خنډونه پکې، ولیکن دا د حل لاره نه ده. امریکا اوس په پاکستان باندې هم بې اعتباره ده. پاکستان یوازې دا چې پیسې وخوري، او ښاغلی ډونالډ ټرمپ ویلي چې نور موږ چاته مفت پیسې نه ورکوو. نو په دې اساس د امریکا په هغه صورت کې چې د افغانستان اوسنی حکومت هم تغیرات راولي په خپلو کړنو کې، یو اساسي قانون لري د ښځو د نجونو حقوق ورکړي، مکتبونه آزاد کړي، نور د امریکا له موږ سره څه دي؟ امریکا باید موږ ته غرامت راکړي. امریکا خو به داسې نه کړی چې ټول وخت تیاریم ګرځوي زموږ په آسمان باندې، او بیا د دروغو جایزې میکړي. ته خدای دا به کوم افغان، کوم نړیوال یو انسان له امریکا سره ومني چې تا اول خود دوی حق نه لري چې زموږ په قهرمانانو، زموږ په مجاهدینو، زموږ په افغانانو کار څوک دي؟ ته پیسې دي، او داسې حال کې چې بیا د تا په تیاره کې چې لوی پرشته و یو ایس اے ښاغلی ملا برادر په قندهار کې د راکته سو حکومت چې نوی اعلان کوو، او تړونونه دې شروع کړل، مذاکرات د اتلس میاشتو شروع کړل، او بیا وایي چې ما پیسې ورباندې ایښې دي، او بیا هغه امارات ته ځي، شاید تاسو تاسو سره ګوري، او د طیارې د کابل په اسمان ګرځي. موږ دومره ساده یو چې خو د تا استخباراتي استراتیجیکي لوبې دي. څوک قهرمان کې، څوک بیا همداسې ټورست اعلان کې، دغسې یو هیواد هغه کېدای شي په راتلونکي کې د امریکا لپاره یو خپل ستراتیژیک
کور مودان مننه ډیره زیاته فکر کوم تاسو خبرې کولې ما غږ در باندې کو اندر سپ تاسو زما غږ نه اورید ما دا تاسو کوله چې د ملا برادر چې راته په اگست 2020 کال په غالب ګمان څومره چې زما په یاد دی اتمر سپ شته دوی به هم تاسیکې کما غلطه ویلی وی د امریکا د پاوز په الوتکه کې نه و بلکې د قطر د حکومت په دولتي الوتکه کې راغی ولی په هر صورت وړاندې ځو ک د تاسیوار و اتمر سی به ورسته
قطر بخنه غواړم د قطر چې په سیمه کې د امریکا نږدې دوسی واده ده په دې معنی چې قطر ته راځي لکه د امریکا ته راځي
مننه صحیح اتمر سی فکر کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکی په د اوسنی حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دی او آلته په امریکا کې نوې حکومت راغلی دا به امدا یو معامله وشوله یو سړی په سر باندې جایزه یې خودل شوی و هغه لغوه شو او یو بندي خوش شو فکر کوي په همدې ځای به پای ته ورسیږي او کدا اړیکې وړاندې زی توقع تاسو لري چې پرمختګ به وکړي
نه زما باور دی چې دا به دلته توقف نه کوي امریکا سیمې ته ضرورت لري د امریکا استخبارات په سیمه کې موجود دی سیمه چې زه وایم دا یوازې افغانستان نه دی پاکستان هم په دې کې شامل دی منځنۍ آسیا هم په دې کې شامل دی افغانستان هم په دې کې شامل دی امریکا سیمه تر نظر لاندې لري او دا متاسفانه خبره زما دا ده چې افغانستان من هست یو د لوب میدان بیا هم اگر رقابتونو کې راګیر دی کوم چې په نړۍ کې او په سیمه کې روان دي حتی د خپله د طالبانو په منځ کې د نوي ډلې راپیدا کېدل او د دوی ترمنځ اختلاف نظر د دغه رقابتونو یا سیمه ییز او نړیوال رقابتونو یو دلیل دی که افغانان صحیح ډیپلوماسي ونه کاروي دوی خپله د افغانانو ملي ګټې او ملي منافع خوندي نکړي نو زه دا ډېر لرې نه ګڼم چې افغانستان بیا د یو بلې غمیزې دپاره یو بل قرباني وي
مننه که دوی همکاري کوي دواړه هیوادونه په کومو برخو کې ستاسو په نظر د دواړو د اړیکو پراختیا ته اړتیا شته که لنډ راته ووایاست لطفا
ګورې په بشري مرستو کې په کومکونو کې افغانستان امریکا ته ضرورت لري امریکا هم افغانستان ته ځکه ضرورت لري چې افغانستان دې د ترهګرو لاسته ونه لویږي افغانستان دې امنیت خوندي وي ترهګرې ډلې دې په افغانستان کې شتون ونه لري افغانستان دې د یو مستقل هیواد په توګه په سیمه کې باید پاتې شي او هغه یو نظام هلته موجود وي چې د خپله د افغانانو سره توافق وي داسې نه چې هغه نظام بیا یو مصیبت د ټولو افغانانو دپاره وي نو امریکا یا نړۍ دغسې یو سیستم په افغانستان کې غواړي چې د ټولو افغانانو د منلو وړ او د یو قانون او یو هغه یو نظام وي چې په هغه کې ټول افغانان مشارکت سره وکړي
ډېره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د برلین د امنیتي پوهنتون استاد اسحاق اتمر او همداراز په دې خبرونه کې زما بل میلمه د دفاعي او امنیتي چارو شننکی احمد خان اندر را سره وو 25 دقیقې بس په همدې ځای پای ته ورسید د ازادي رادیو خبرونه روانې دي
پرشنا دشمن شپه رانا لاړې سلام پوي دې اختر می محبوبه مې د مېن جوړګي دې وبه پرشنا دشمن شپه رانا لاړې سلام Thank you. در بشل باندم بلش کلی دتوان چه دشکل شاپیری زانه جوڑ لکه گوڑی می دا اختر بشل باندم بلش کلی لطوان چه دشکل شاپیری زانه جوڑ لکه گوڑی می تیر اختر می محبوب وی دمین زڑگی ڈیو وی دبرش کا دشوان شیب وی ران لاری سرلم وی دے اختر ڈالے منک رزت روٹے دادش کل شاپے رہی تور پانل کا